درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. ساعت 4 بجې شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیه غونډې ته یو نوې طرحه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. د امریکا استخبارات وایي ک امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان په یوه نښته کې وژل شوی، او په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو لپاره یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز رسپانې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی خپور کړی. د چارواکو ویلي که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې امریکایي چارواکي د دې راپور له اورېدو وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي سرتیری د مې د لومړۍ نیټې له مهلت ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکایي ځواکونه له ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، نو بریدونه به پرې وکړي. د هلمند امنیه قومندانۍ په یوه نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکړی. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو.
دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوې ولسم شارع کنډک باندې تاجمي حمله کړې و چې متاسفانه په یاد نشته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون 3 تنه پولیس شهیدان شوي دي او 2 تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد په بیگانۍ نښته کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د دې ډلې د 2 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم وکړه. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د 13 شپې په جګړه کې له 100 زیات افغان سرتیري وژلې دي. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو 11 ملکي وګړي برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیت قومندانۍ ویان حاجی محمد هوفیانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې ځینې برمته شوي کسان بیرته خوشي شوي دي.
تقریبا 11 نفر جاویز او د مرکز میدان وردګ او په دغه مارکیټ کې 11 نفر دوی تک کده کړی و. طالبانو بیا یې 3 نفر بیرته خوشي کړی و.
ښاغلی هوفیانی وایي دا ملکي وګړي 2 مخکې برمته شوي وو، خو د ده په وینا یو شمېر تر اوسه هم له طالبانو سره دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکارۍ یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د دې موافقې جزئیات نه دی افشا شوی، خو تمه ده چې د ایران د انرژي او تاسیساتو په بیلابیلو برخو کې د چین پانګونې به پکې شامل وي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د ایران لوی شریک دی. د ایران د اومو تیلو مهم بازار چې د امریکا د بندیزونو له کبله سخت زیانمن شوی هم چین دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن وویل چې په دې موافقه لیک کې سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیک موارد شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به تهران ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په ترڅ کې لاسلیک شي. وانګ یی پرون ماښام تهران ته ورسېد. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر الکساندر فومین له مینګ اونګ هلاین سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره به ساري کچې ته لوړه شوې ده. د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 16مه د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یو ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبی امریکا د هیواد پرون د مخ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو څخه باندې 1,00,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې وبا د سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې محل اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساری بڼې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 3,00,000 کسانو ته رسیدلی چې د متحدو ایالتونو له نږدې 5,50,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ سپه 12 پښنوي او په یوش مر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیه غونډې ته یو نوی طرح وړاندې کوي. امنیتی چارواکی وای د هلمند په سنگین کې امنیتی ځواکونه او طالبانو ته مرجوب لیاوشتي.
د سنگین ولسوالۍ پښپښ سوې ولسم شارا کندک باندې تاجمی عمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک برګون سره مخ سی و.
د میدان ورداګول چارواکی وای طالبانو شپارس ملکیان برم تکړي. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ د روختون لپاره ودانې جوړ شو.
یو خدغه دلته فاصله ډیره ته محدوده و. د مریضانو د بستر خونه ډیره وړې وي. بعضي سامان نو چې موږ سره وو امکانات نو چې په اتاقونو کې زیفه زیکو.
افغان تاتاران د خپل شپې د راښوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پاتره azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وای په دوحه کې پروانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. شاغل دین محمد نن آزادی رادیو توبل د دوحه په خبرو کې هر ډول پرمختګ به د نورو خبرو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت مذاکراتي ډله وای له ایجنډا سره سم د دوړو لورو ترمنځ مذاکرات روان دي. طالبان هم دغه خبره تایید وی. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې، خو د امریکا نوی ادارې او متحدینو یې یوه خلو پرېکړه نه ده کړې او په دې اړه هر ډول تصمیم دوی ته اندېښنو سره مل ده. تازه نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په دو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د غورسپانه د خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل سبي خبر کړی. د چارواکو د همویل دي کچیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم شي. رويټرز خبری آژانس لیکلی چې سپینې ماڼۍ په دې اړه لا تبصره ډډه کړې ده. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په باور یو شمیر امریکایي چارواکي تر دې راپور وروسته اوس د دې پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د مې د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې سي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، چې اوس یې شمېر 2,500 ته رسېدلی. د افغانستان جمهور ریاست وای د افغان او نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک ګواښ په وړاندې ده. دا چې مبارزه مشترکه ده، تصمیم هم مشترک نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال هم د طالبانو او القاعده اړیکې تاییدوي او ګواښي بولي.
د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د طالب اړیکې پرې سوي نه دي، او دا اړیکې د دوی یو تهدید دی د افغانستان د حکومت لپاره او د زموږ د نړیوالو شریکانو لپاره.
دا په داس حال کې ده چې تازه د جرمني پارلمان د تیرې پنج شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت د 2022 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې غځوي. جرمنی په افغانستان کې 1500 عسكر لري، خو طالبانو بیا د جمعې پر ورځ د ویلامي په خبرولو سره غواخ وکړ چې کاچیر امریکا سره د شوی هوکړې پر بنسټ ټول بهرني ځواکونه تر ټاکلې مودې پورې چې هوکړې کې روخانه ده له افغانستانه ونه وزي، دوی به یوار بیا پر بهرني ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. امریکایي استخباراتي ادارو یوار بیا د ګډ حکومت د جوړېدو خبره داسې محل کړي چې ویل کیږي دا ترکیه په غونډه کې چې ټاکل شوی ده په دې نګدي راتلونکي کې په استانبول کې جوړ شي خبرې وسی. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې په داسې حال کې شي په دغه کې د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، وایي دا دوه په خبرو کې پرمختګ نورو لپاره هم ګټور تمامېدلای شي.
دا د قطر مذاکرات چیزو معلومات لرم دی ورځو کې دوی سره ناستو او په ډیرو خبرو کې پرمختګ هم کړی وو، او که هر څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقو ته ورسیږي زه یقین لرم چې دا نور کومه خبره کې د هغې مهمت ګرځي، ځکه مسلې به دلته بحثي او حسي او نور کارونه به یې آسان کړي.
خو دا چې په دغو خبرو کې څو ډول پرمختګونه سوي دي ښاغلي دین محمد یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. طالبانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له ایجنډا سره سم د دوه خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای دولت د ترکیه په ناسته کې له یو تازه طرح سره ګډون کوي او له طالبانو هم غوښتي چې له باصلاحیت استازو سره په دې غونډه کې ګډون وکړي. حمدالله محب دا څرګندونه نن په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړي، په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خپل اونیز خبری غونډه کې وویل چې د ترکیه غونډه ته یا ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان ده، په ایجنډا باندې خبری روانې دي. حمدالله محب وویل چې د حکومت په داخل کې بلابلې طرحې وړاندې شوي دي، همدارنګه د ځینو بنسټونو لخوا طرحې وړاندې شوي دي. دغه ټولې طرحې به یو کېږي، یو طرحه به ورنه جوړېږي او دا به د ترکیې غونډې ته وړاندې کېږي. دوی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ځل باید دوی باصلاحیته پلاوی راولېږي، ځکه چې د مسکو په تېره غونډه کې د مهم په وینا هغه پلاوی چې راغلی و صلاحیت یې نه درلود. حمدالله محب همدارنګه وویل چې په دې باندې هم خبرې روانې دي چې په کومه کچه د افغانستان د دولت پلاوی هلته ګډون وکړي، که د ملي مصالحې عالي شورا له لوري، همدارنګه د افغانستان د مذاکراتي پلاوی له لوري، یا د دولت لخوا کوم پلاوی ټاکل کیږي، دغه به ټول یو طرح وړاندې کوي. بله،
ډیره مننه. و مو ورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې په ناسته کې له یوې تازه طرحې سره ګډون کوي او له طالبانو هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب غوښتي دي چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکړي.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپارس ملکیان برمته کړی دي. د دغه ولایت ځایي چارواکي همدارس وایي چې وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونی وړاندې برمته کړی، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه راپور لرو.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جی محمد غوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنز د زیولاتو پسیمه کې دوی ونی وړاندې له موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي وو. نو موري وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي او په خبره چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلویز که در جلویز در مرز نا در جلویز و در مرکز میدان وردک و پده و مرز که یو لس نفر از دوی تک کده کرده و طالبانو به سلو نفر بیرد خوشک کرده و او نوره
د جلریز ولسوالی ولسوال اباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړل نه ته نبیر تازات کړي او وطن لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپارستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغله جمله نه نه تا نه تاریخي دی او وطن او سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي یعنی موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې بدغه حوزه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو کسانو شمیره ته نه دي. نو موري وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
څه وته نه طالب ورور و هغه کته کړای و دولت جلیز ولسوالی که اگر بیا باگرام تای بود نو دیگه پواجه که سر دغه طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق بنام و بنده دی طالبان جلیز ولسوالی نیست اخبارات و مسئول ده اگر پر دغه واجه که نخبل دیورور به مقابل ملکی خلق تکری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر موټ هڅې پیل کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
له هلمند څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان او درې ساتونکي وژل شوي. خو د ولایتي شورا مسؤلان وایي په سنگین کې د قومندان په ګډون لس سرتیري وژل شوي دي، ویل کېږي چې د په دې حمله کې طالبانو ته هم درنه مرشوب لا اوښته ده. نور حال په دې راپور کې
د هلمند ځای امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه په شاتم بولي چې غوښتلې د غلطه یو شمیر امنیتي پوسټو او کنډک ته سکوت ورکړي. د هلمند امنیتي کمانډاني ویان محمد زمان همدرد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ پر 601 نمبر شاره باندې ډلې زبرید کړي. چې پر مهال د افغان پوځیانو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان دي. نموړی وای د یاد برید پر مهال د سنگین ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان عبدالحمید سروری په ګډون درې افغان سرتیري هم وژل سوي او دوه تن نور ټپیان دي.
تیر شپه شاوخوا دوې بجې دشمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوی ولسم شارا کنډک باندې تاجمی حمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شوي وو چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او اووه تنه هغوی زخمیان دي. متاسفانه په یاد نښته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان سوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد وایي په یاد ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تاولا افغان ازادي راډیو ته ویل چې په سنگین ولسوالۍ کې تیر شپه د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروری سره لاستانه نور افغان سرتیري هم وژل سوي دي. افغان وایي یاد کسان د وسلوالو طالبان اړوند یو نفوذي کس وژل دي، نه د جګړې پر مهال وژل سوي دي.
د درو بجو څخه تر څلورو بجو په دغه مابینس کې کمانډان صاحب سره د خپل نفرو چې جمله لس نفره کیږي دا ټول په شهادت رسیدلی دي او نپوزی کاس چې کوم ادب درلود خپل ادب تر رسیدلی او دا کسان ټول شهیدان کړی هغه مهماتو اسلحیو انوی ټانګ دا یې د ځان سره بیولی دي.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړې لمې کې ویلې دي چې تیر شپه په هلمند کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې ځایي امنیتي چارواکي هم خبر ورکوي چې د غلطۍ د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلې دي. په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو ویان د ګرمن خواجه محمد یا اولوی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال طالبان تیر ورځ د مرکز ترینکو ټاډون په شاو خاصمو کې د افغان هوایی ځواکونو د بریدونو پر مهال وژل سوي. نموډي وای د یاد بریدونو پر مهال دوه نور وسلوال طالبان هم ټپیان سوي او د غراز یو شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هلمند او روزګان کې جګړو زور اخیستی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان تاتاران د خپل قومي هویت او ژبې د ژوندۍ کولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو خو د څو شیبې لپاره له افغانستانه وزو او د برما د تاوتریخوالي په اړه راپور درکو. په برما کې مظاهره چانو ته له خبرداري سره سره په دغه هیواد کې د کودتا پر ضد اعتراضونه دوام لري او نن هم مظاهره چانو ته یو خونړی ورځ وه. د فرانسې خبري اژانس د بیړنیو چارو د مسؤلانو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن په ټوله برما کې نولس مظاهره چان په ډزو وژل شوي دي. نور حال اسد الله لودین په راپور کې اوروي.
دا د برما په دویم لوی ښار ماندالی کې پر مظاهره چانو د حاکم پوځي نظام لخوا د ډزو یو صحنه ده. هغه ویډیو چې د فرانسې خبری اژانس خپره کړې صحنه یې زړه بوګنوونکې دي. په دې صحنه کې لږ تر لږه دوه تنې لیدل کېږي چې په ظاهر د ډزو له کبله پر ځمکه لویږي خو نه ښکاري چې ډزې څوک کوي. د فرانسې خبری اژانس د میانمار د بیړنیو چارو د مسؤلینو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن د شنبې په ورځ په برما کې لږ تر لږه 19 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د فبروري میاشتې له پایله د برما د نږدې هرې ورځې کیسه ده. د فبروري د لومړۍ ورځې په پوځي کودتا کې پوځ د چارو واګي په لاس کې واخیست او د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی یې زنداني کړه. له همغې ورځې د برما دیموکراسي پلوه خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي او د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشې کول غواړي. نننۍ مظاهرې داسې مهال وشوې چې پرون دغه هیواد کې د یو رسنیز بیان له لارې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له پخوانیو تاوتریخجنو ورځو باید درس واخلي. په خبرداري کې راغلي که مظاهره کوونکي له خپل کار لاس نه اخلي ممکن په ګولیو پر سر او شا وایستل شي. د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې تر اوسه څه باندې 300 کسان وژل شوي دي. له دې سره سره بیا د برما پلازمینه ناپیتاو نن دی و پوځي پریټ کوربه و. دغه مراسمو کې د پام وړ مسأله دا و چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ګډون پکې کړی وو. د برما د پوځي حکومت مشر جنرال مین انګ هلینګ په دغه پوځي ننداره کې چې د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړه شوې و روسیا خپل رښتینی ملګری وبلله. نوموړي ژمنه وکړه چې ټاکنې به ترسره کوي او په خبره یې او زه هڅه کوي چې د دیموکراسۍ په خاطر له ولس سره لاس یو کړی.
آزادي رادیو تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هیره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګې کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅه پیل کړي. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ ازادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبیولا تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلي. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو تامین جوړ کړ. زبیولا تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بش پړه توګه هیره کړې او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ هاړي کې د فرهنګي مسایلو تر کچېږي. د تاتارانو نړیوالې کنګري د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو شوون کې ګمارلی ترڅو په یو ونی کې دوا ساته موشته د تاتاری ژبي شوونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو لا ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ځانګړي توکم په توګه نه دی پیژندل شوی. په اساسي قانون کې راغلی چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوی او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکي تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمیره روښانه نه ده. د زبیولا تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمیره 200,000 کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک لا پلوه هیڅ ډول سرشمیرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل،
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د احصایې او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل یې دا دی چې موږ هیڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثر حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوری ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه،
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یو لوی مقصد چې په انلاین توګه تاتاری زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندې شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یو نشریه هم لري. هغه ویلي چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیسته. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ دیو ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 8 میلیونه تاتاران په پاشلی او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. 4:30 بجې دی او احمد تکل د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي چې امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي نو ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند امنیه قومندانۍ په یو نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانۍ وایي سروري تیره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو یو لس ملکیان برمته کړی دي. د میدان وردګو امنیه قومندانۍ وایي چې د ملکی وګړي دوه ونې مخکې برمته شوی و خو یو شمیر اوس هم له طالبانو سره دي. ایران او چین نن د 25 کلونو په مخه د همکاریو یو دوارخیزه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې سند د ایران د بهرنیو چارو وزیر او چینایي سیالې په تهران کې لاسلیک کړ. د دې موافقې د ځینو مواردو له مخې چې رسنیو ته راوتلې دي د ایران او چین ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې همکاري پراخیږي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځنګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیرې بې ساري کچې ته لوړه شوې ده د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د دې کاندید واکسینونو له اعلانې دو سره سم د هیواد په یو ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ججستو لوبډلی په انلاین نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د دغه فدراسیون رئیس محمد صابرین نازادی راډیو ته ویل دغه سیالی چې شپږ ورځې وړاندې په انلاین ډول د چین، امریکا، ایران، بنگلاديش، بلغاریا، ارجنټاین، مراکش او افغانستان ترمنځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېدې. دغه سیالی د ججستو نړیوال فدراسیون لخوا رهبري کېده. نوموړي ویل چې په یادو سیالیو کې مراکش لومړی، افغانستان دویم او ایران دریم ځای خپل کړ. په هرات کې نن د کانګ فو ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د کانګ فو فدراسیون رئیس احمد فیزین نن ازاد راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې 130 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي ویل چې سیالۍ د یوې ورځې لپاره په اتو کټګوریو کې د 12 کلبونو ترمنځ وشوې. سیالۍ د ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او لویانو ترمنځ وشوې. ښاغلی فیزی وایي د دې لوبو هدف د کمال خان بن له پرانیستي هرکلی او د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د انګلستان او هند ترمنځ دویمه یورزنی لوبه د هند په پونا کې د هندستان په بریا پای ته ورسیده. انګلستان یو ځل بیا د ټاس په ګټلو سره د توپ وهنې بلنه هند ته ورکړه. هند په 500 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو سره 324 منډې وکړې او انګلستان ته 322 منډې هدف ورکړ. خو انګلستان د څلور لوبغاړو په سوځیدو سره په 3.3 اورونو کې هدف مات کړ او لوبه یې په شپږ وکټو وګټله. دغه لوبه چې تیره ورځ ماښام ترسره شوه د لوبې غوره لوبغاړی جاني بریسټون وپیژندل شو. دواړه لوبډلې درېمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ترسره کوي.
د روانې خپرونې په دوام کې دوونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره. لومړی هم حقیقت سره.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی. دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کیږي، خو لا هم بنسټیز امنیت نه لري. له دې ولایت څخه د شمال د نه ولایتونو لارې تیریږي. تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي. خو د امن لپاره هغه رول چې اړتیا ده کار نه تر سترګو کیږي. د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلورې له لوړ امنیتي ګواښ، پنځه له منځني امنیتي ګواښ او پاتې نورې هغه نسبتا ښه امنیت لري. حکومت ولی هم هغه ډول نه ده ځلیدلی چې اړتیا یې ده. خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والی په توګه ورواسته و. هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو. خو په داسې یو ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي، د مرستیال والی په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال وراستول څومره ننګونې له ځان سره لري. نن حقیقت څه دی خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. احساس صاحب، خلاص خلاص، ازادي راډیو ته
ستړي مشي. تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او درناوی.
د یو ځوان خبریال چې سیاست ته مخه کی او ترخواي هاغه ننګونی چې په سیاست او بیا ترخواي په حکومت ولای کېشته، څه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره مخ کولای شي؟
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې له خپل ولس سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدلی یم، په دې خپله سیمه کې په خپل طرف کې، او له حکومت سره، له حکومت چارواکو سره کارونه هم دغه ډول و چې له دوی سره ډېر پاتې شوی یم. که څه هم مدینه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګونې وې. هر ورځ ننګونو سره مخ کېږو، خو سره وړاندې روان یو.
تاسې چې خبریال وایي په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلان په وروستیو کې د کورونا او با لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو. آیا هغه ډول چې لازم و په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازینی ژمنه چې کړې ده هغه دغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی، په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي، او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو، دغه مسله وه. نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو سوی تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي وو. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه شوې وای. هو، د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی، او هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول طی شوي دي، او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوې.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بل فساد نه ده.
د بغلان د چارواکي په توګه زه هم پرې انکار نه کوم، هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دمګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبری ده، ملکي رهبری ده، جناب والی صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او د دغې مبارزې پایله هم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو. هر څه څیړو، هر څه سره مخکې ځو، خو دا به هم راسره ولس هم مني، رسنۍ به هم راسره مني چې د فساد چې دغلته کومه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو قلمه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوا نه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جګت ته او جرأت ته ضرورت دی او هغه جرأت شته انشاءالله چې وړاندې به سره ځو ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یو له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي، ترخوای مسؤولان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذی یا غیر قانونی پیسې اخیستنه هم پر همدې لاره باندې کیږي او تر خوای لا هم دغه لوی لارې نه امن دي. ولی
دوه مسائل دي د بغلان د نامنې په اړه باندې، یو تر ټولو غټه مسله ده چې یو اوازه شوې ده، د اوازې کې دوه علت دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځون دروازه ده، د دوه ځونونو دروازه ده، د هېواد د شمال ختیځ او د شمال له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تیریږي. تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاد کړو چې د دوه هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې کچیر ته معمولی غوندې هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو لپاره په هېڅ ډول نشته دی، ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه مار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم پاتې شو تاسو دا خازي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لاش کونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغه لارې د نامنه کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټوله همغږۍ، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي، تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستی لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي، نور تر آخري حدا پورې هغوی پېژندلي دي، ترې پوزې ته راغلی دي او بار بار یې له حکومتونو سره، له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوای دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعات پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامنۍ تر ډیره پورې اوازه ده، سو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتل شي، یو مسله د سوار له ولسوالۍ له ډلې مو څومره ولسوالۍ امن دي او تر خوای په څومره ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په څوار له ولسوالۍ کې جریان لري، هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هیڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا تاییدوي چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د پدې باندې انکار نه کوو، خو له دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راغو چې دلته داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د ولسوالۍ څخه بیرون نشي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نشي، یا د خلکو سره کتلی نشي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کوم اصل چې دی دلته د کوم خنډ وي، دا چې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه ده.
احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظه کوایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې پکې روښانه دي، یو مسله ده. دویمه مسله، په تیر نارا واخله در اوسه پوری ولله هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیا کارونه تزلخه کوي او همدا ډول مؤسسات ولی پر بغلان باندې بغلان باندې دال اورین نه کیږي او یا هم مؤسسات زرنه خکې چې حالت لاړ شي سوزا چیرې ده
یو مشکل دال لرو یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو نو مې واجب بغلان زموږ ټول ولس او ټول هیات ورسره مخ ته د دې پر وړاندې دا هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت د دابم د سیم شان پر مخ ځي یو مشکل موږ لرو چې همدغه اوازه چې دا همدې اوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده دا تر غوږونو رسېدلې ده زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي دلته ډېر ضرورتونه دي او انشاءالله چې هغه د نام نه کوم اوازه چې تللې ده هغه به دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والی مرستیال ذبیح الله احساس له تاسو ډېره مننه.
کور ودان خوشاله اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي
په بدن کې د ځینو تغیراتو لامل کېدل یا ډیر با انرژي کېدل
په کور کې د ځوانانو د ناسم چلن پایله څه کېږي
بیا ورځ په کور کې جنجال کوي سباله په کوڅه کې جنجال کوي بل سباله په خار کې جنجال کوي
او څه ډول یو ځوان خپل ناسم چلن اصلاح کولای شي
کوم عمل باید زه اختیار کوم ترڅو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم
وای کور څو دیوالونه یا څو کوټې نه دی بلکې کور هغه خلک بلل کیږي چې یو ځای ژوند کوي که چیرې په کور کې صمیمیت وي ټول به خوشاله وي خو که هر خبره په غوسه او لانجه کیږي نو په داسې کور کې د ماشومان او ځوانانو رویه خرابېږي او بد چلن ورته عادي خبره ښکاری دا ځوانان په دې فکر وي چې دوی څه وایي او غواړي هماغه سی باید وشي او چې هغه سی ونه شي نو بیا غوسه او لانجه کوي د کابل اوسیدونکو مریم هوتک وایي د ماشومان او ځوانانو ترمنځ د مشرانو بد چلن سبب کیږي چې هغه د غسکړنو ته مخه کړي
هغه ځوانان چې مثلا د پخور کې خراب یانه کې مثلا خشن دي انداسې هغه چې پخور کې جنگونه کوي سره لدی چې یو مسله په سولیزه د حل لار لري مثلا خبرې کول سي په آرامۍ سره وکړم د جګړه کې ولته په افغانستان کې د جنگ جګړې کې دیسی او دوه ملت کورنۍ ده ځکه اکثر په افغانستان کې موږ پرورونه سدي د خپل ماشومان په مخ کې جنگ کوي بل تشکدل کوي نو دا سبب د چې ماشومان تر ډیره پوری عمل کورنۍ نه خوابه دي کې ګیزړه توري کېږي او هم یوړو بل دوی جنگ ته تشویق کوي دی بیا له ارچا سره په جنگ باندې په خشن لهجه باندې خبرې کوي او اکثر هغه اولادونه چې د مور پر لخوا نه رټل کېږي مثلا نغوي سپکیږي آرام لهجه باندې وایي ته خبرې نه کوي دي اکثره هغه ماشومان چې دی بیرته هغه یو څه کاپی کوي لمر پر نه ځکه ا دې څه احساس ته کم تری کوي او هغه خپل غوسه بیا یو بل چا څه خو بس په خبرو کې
د پکتیا اوسیدونکو ایمل خمر وایي د اولادونو ترمنځ توپیر چلن هم سبب کیږي چې واخه حاکمه او بل محکومه شي او بد چلن ته لار پرانستل شي
مثلا مونږ په کور کې مور پر متاسفانه به سره وي چې مونږ اکثره میان دی او پرونه نه لوست دي دوی د پلارتوب او د مور توب اگر هنر یا ځدان د یاداسي پلارتوب مرتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دي تر متاثر شي او یو غوړه تاثیر تر وخلی برعکس مثلا پلار دغه سي چلند کړی دی په کورنۍ کې چې د بخي د ټولي کورنۍ مشر ځان بولی هغه کده ځینی ځینو کې د مشري حق لري او کنه لري خدای حق ځان ته ور کړی دی نو د دوی نارینه اولادونه هم به همدغه سي یو ذهنیت خلی فکر کوي چې زه هنر يم هلک يم نو د زما خويند چې دین جون چې دي نو دوی به زما که په هغه کې په هغه کې د امر تابي اوسېږي او زمو غوښتنې پر ځای کړی او هر روا او ناروا خبرې ته باید لبې کوی
اروا په استاد شرف الدین عظمی وایي ځوانان د عمر په لحاظ په داسې مرحله کې وي چې په دوی کې احساسات ډیر وي ځکه خو احساساتي او تاریخ چلن هم کوي
تلکې ځواني یا د ځواني مرحله
هغه مرحله ده چې معمولا په ځوانانو کې، په تنکې ځوانانو کې، په پیغلو کې، په نجونو الکانو کې، له بدني اړخه، له ذهني اړخه، له جنسي اړخه، له عاطفي اړخه، له معنوي اړخه، له ټولنیز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. او دغه بدلونونه له بده مرغه وایم چې کله ناکله یا وایم چې ډیر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه المور پلار سره قد په قد کېدل، لکه توندې وستوغې ویل، زبه کول. دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کیږي. او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکې ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې، دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده. او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغییراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله، په بدن کې د ځینو تغییراتو رامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي، او د ځوانانو عادي ژوند، عادي کړنې ټکنۍ کی او دوی ځین ربړو او ستونزو ته مخ کی.
لیکوال سیال یوسفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي، او د وخت په تیرېدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا چې دا د کورنۍ نظام ړنګی دی، دې سره دا مینه کم، خلوص کم، اخلاص چې د ورور، خور، پلار، مور، مور او زوی د ترمنځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي. لکه یا همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سباله په کوڅه کې جنجال کوي، بل سباله په ښار کې جنجال کوي، نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
که غواړی د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د یو خصوصي په هنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلند کیدای شي لوړو خبرو پیل شي، خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کیدای شي. نو موړی همداسې یو کیسه را تکوي.
په کورونو کې د ځوانانو له خوا ډیر کله بد راوي کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی دا، ولې داسې نه دا شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شي، او خپل خور په تومانچه وشتلې و، په تومانچه وشتلې و، او هغه داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور په تومانچه چمنده لوب کړي او دا خوري وشتلو. او د س نور ډیر مثالونه شته.
د یو خصوصي خوانځي خون کې حیا وایي کې د شی یو ځوان چې کله بد خبره یا بد چلند کوي دا ډیر هیڅ نکړي چې په داسې رویې د کورنۍ د یو غړي زړه ماتوي. نو موړې په همدې اړه خپل کیسه را تکوي.
په ما باندې لکه د مثال درکم، خو خواړه به مې پخ کړیو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کړه، نو ما به بیرته د یو بیرته د هغه درلودو چې ودرګه دوی ما تشویق کړي چې ډیر زیات خواړه دی پخ کړي کنه. ورور به مې چې او دا چې دی مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غړي ډیر دی، یا مثلا غړي کم دی، یا مثلا ولې مدا پخ کړي، ولې بل شي. نو زه به ډیر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوي چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړی، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبره شته په هر کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډیر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه لکان ته، زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو یو موجود دی خزه یا انجلې ممدس یو موجود دی همدس چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کوي د سي دردېږي اغه یې ممدس دردېږي
ځینې ځوانان دا سه هم وی چې په کور کې بد چلن کوي خو بهر بیا ډیر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي دا لوګر اوسیدونکو منتشر شاهي ایلات راته وایي
ارے کور یو شہزادہ لری کنا نو هغه کور کې یو بل امپراتوری لری هغه کور کې ځان سیستمونه لری کنا ټول مجبور دي سیاغه تابعدار اوسېږي دی باندې به موږ لپاره شہزادہ نه کنا یا دی باندې خلکو لپاره دا الگ سیدا شہزادہ نه هغه تنور شہزادګان می نو هغه مجبور می کنا چې مثلا دی باندې خپل اخلاق کی یعنی ټول خلک د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو منی او کور کې دینو به هر شی چې زغوري هغه کی دی باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نظر کی کنا او موږ خپل احساسات کنټرولو دا د جوبدې کور کې موسی مقابل لوري د ملک در کی او کوششو کې صدغه احساسات پر کنټرول کی
ایمل خمر وای د کور غړي خملګری کېدلې هم شي نو له غوي سره د دښمنانو په سیر چلن نه دی پکار
خه خبر ده چې دوی دا در کړی چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدل شي بهترین ملګری دي انسان کېدل شي او کله دوی سره مونږ خو وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ور سره شریکو مشورې ور سره وکړو خبره ته غوږونیسو نو بخي لوی ګټه به موږ کړی وي
حیا وایي لومړی ځوانان باید لبد چلند ځان وساتي که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په ښه ډول حل کړي
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلان مې دا شی ما ته چمتو نه کړل یا ورور مې بد رویه سره کوي یا مې خور بد رویه سره کوي ما ګم زی په مقابل کې باید څه ډول رویه وکم کوم عمل باید زه اختیار کوم ترڅو دا فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم
استاد شرف الدین عظیمی وایي په داسې مرحله کې چې ځوانانو تریخ چلند کیږي تر ټولو لوی امرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لارم لري او موږ ته ځینې سپارښتنه او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوي چې کومندو پرونه په پام کې وساتي اول خو غواړم وایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ مندو پرونه ومني زموږ مندو پرونه باید دې ته درناوی وکړي او دا دی لنډمهاله او موقتی دورې په هیڅ او مرحله په هیڅ مني که احیانا دا دیو مرحله په هیڅ دیو دورې په هیڅ و نه مني او په مغه ډول برخورد چلند سره و نه کی نو زه فکر کوم چې دا به په اوږد مهال کې ل ځوانانو سره ستونزې پیدا کی هیله مې دا ده چې مندو پرونه دغه مرحله یا لنډمهاله مرحله وګڼي له خپل بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکړي ډیر اوسیل نه کار واخلي ډیر تعامل وکړي ډیر زغم ولري او ترڅو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول سالم ډول او طبیعي ډول تر سره شي موږ تاسو ټول د مرحله او د پړاو تیر کړای ده او زما هیله ده چې هغه ډول چې موږ غوښتنه درلوده هغه ډول چې زموږ بچي دغه ډول مرحله لري له دوی سره باید تاسو تعامل وسی ترڅو دوی په سالم ډول ښه ډول طبیعي ډول وده وکي پرمختګ کې او مختلف سره
درنو اوریدونکو د تانی څنګه خبرونه هم پات رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
مشرب شو دادا مستو پسر لائنے دادا مستو
Dadam, 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 d